سلامونه احمد شیبریم د ازادي راډیو په خبرونه کې ستاسو کوربه. تر هفت سمخ که خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایران وغوښتل چې افغان کډوال په تدریجي ډول د یو میکانیزم له مخې افغانستان ته راستانه کړي. امیر خان متقی پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د ایران له سفیر علی رضا بیکدلی سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. تر دې لیدنې کتنې یوه ورځ مخکې په هرات کې د طالبانو چارواکو وویل چې یوازې د چهارشنبې پر ورځ له ایران څخه تر دېرش زره ډېر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د متقی او بیکدلی د غونډې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې ښاغلی بیکدلی ډاډ ورکړ چې د کډوالو موضوع به له خپل دولت سره شریکه کړي. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوی دی چې شاید سیلونه هم ورسره وبهی شي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو بیان کې چې په خپله اکسپانه کې خپور کړی دی ویلي دي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې نن جمعه د سختو بارانونو اټکل کیږي. د بیان له مخې په دغو اتو ولایتونو کې له 10 تر 15 ملي متر پورې د ورښتونو وړاندوینه شوې ده. ټاکل شوی ده چې د پاکستان روغتیا وزیر کابل ته سفر وکړي او د طالبانو له چارواکو سره د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. پاکستاني رسنیو کابل ته د سید مصطفی کمال د تک خبر ورکړی دی، خو دا یې نه دی ویلي چې ښاغلی کمال به کله کابل ته ځي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګزرن یا پولیو ناروغي شته. د راپورونو له مخې پروسه شکل په پاکستان کې د پولیو 4 اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې او په افغانستان کې د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر تیر کال 25 ته ورسید. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل چې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهای څرګندونې ظاهري سپیناوی دی. کارلین لویت د پنشن بی پروس په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل کله چې لوی استبدادي رژیم سره مخامخ یاست هغوی ته د خپلې ظاهري څېرې حفاظت خورا مهم دی. اغلی لویت پر ایران د امریکا د تیرې شنبې شپې د بریدونو پر دقت او موافقت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې دا بریدونه د دې سبب شول چې د ایران او اسرائیل ترمنځ اوربند ته لاره هواره کړي. د ایران ستر مشر خامنهای د پنجشنبې پر ورځ له اوربند وروسته په خپل لومړني پیغام کې دا وکړه چې ایران پر اسرائیل او امریکا بریالی شو. خامنهای د امریکا له لوري د ایران پر 3 اټومي مرکزونو ترسره شوي بریدونه داسې تیری وباله چې باید په نړیوالو محاکمو کې د دې قضیې تحقیق وشي. د ایران مشر دا هم وویل چې امریکا له دې جګړې هیڅ نه دی ترلاسه کړی. د فرانسې ولسمشر د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا بریدونه په بشپړ ډول مؤثر وبلل، خو خبرداری ورکړ چې د اټومي وسلو د نخ پرېدو له تړون څخه د ایران احتمالي وتل به تر ټولو بده سیناریو وي. ایمانوئل مکرون د پنشن بی په ماشام په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو له سرمشي وروسته خبریالانو ته دا هم وویل چې دی به په دې تړاو په راتلونکو ورځو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 500 دایمي غړیو سره خبرې وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري. یوناما له ایران او پاکستانه د ستنیدونکو افغان کډوالو اقتصادي ژوند ته ژور اندېښنه څرګنده کړې. په ایران کې بیا یو کډوال د افغانانو حال راټوي.
د تهران ولایت نه راووتم، حتی تر مشهد پورې مالاره وله. افغانان یې ډېر بد حالات ته وویل چې حتی وینې د بدن نه ووتلې. بیا به چې کله اردوګاه ته ځان تسلیمولو نو دومره پیسې به درنه اخیستلې چې بې انتهایي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې له پاکستانه نږدې 1.5 میلیون افغان کډوال له جبري اخراج سره مخامخ دي. د دې کډوالو لپاره تر دوشنبې پورې ضرب الاجل ټاکل شوی. د خوست د کرکټ د ملي لوبغالي له پراختیا مو خبرو.
اوس نو د روزرو کسان لپاره نور د ناسې ځایونه جوړېږي چې ټول ټول به د 15 زره کسان لپاره شي.
او په دې خبرونه کې سندرغاړی فرهاد دریا هیله مندې چې هغه ورځ راتلونکې ده چې بیا په افغانستان کې د موسیقي ترنګ د خلکو تر غوږو شي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یې یوناما وایي له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو څپې د افغانستان پر محدودو منابعو فشار راوستی دی. یوناما تازه په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د کډوالو بیرته ستنېدنې د افغانستان بشري ناورین چې له وړاندې د نړیوالو بشري مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی و نور هم پیچلی کړی دی او په ټکو یې دا چاره کولی شي په دغه هېواد کې بې ثباتي پسې زیاته کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هغه هېواد ته چې له وړاندې له یو ژور بشري ناورین سره مخ دی د کډوالو د بیرته ستنېدنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د جون په 26مه خپره شوې راغلي چې سږ کال او تر اوسه له 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي، چې د یوناما په ټکو د پراخې بیرته ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې له وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی و پیچلی کړی دی. اعلامیه کې زیاته شوې چې له ایران او پاکستان څخه پراخې بیرته ستنېدنې د افغانستان پر محدودو منابعو فشار زیات کړی دی، ځکه ډېری کډوال له کومې شتمنې پرته ستانه شوي دي او خدماتو او د کار زمینو ته هم لاسرسی نه لري، چې دا چاره د بې ثباتۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلی شي. یوناما ویلي چې یوازې په روان کال کې له پاکستان څخه تر 2,200 زیات افغانان بیرته خپل هېواد ته ستانه شوي، له ایران څخه بیا په تیرو شپږو میاشتو کې تر 6,500 زیات افغان کډوال بیرته هېواد ته راغلي. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او معاصر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 26مه خپور شوی اټکل کړی چې په 2025 کال کې به شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال له ایران او 1.6 میلیونه بې اسناده افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي له دې هېواده د افغان کډوالو ایستل زیات شوي دي. د دوی له ډلې یو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
دا ورځې ډېرې ستونزې دي، داسې چې ښایي په ورځني ډول تر 30,000 پورې افغان کډوالو پولې واوړي. ایران افغان کډوالو سره ډېر ظلم کوي، هرو 500 مترو کې یوه پوسته ده، د افغانانو اسناد چک کوي، خو که کارت او نور اسناد هم ولري د پولې اړه.
بل افغان کډوال چې تازه له ایران راستون شوی د هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د ایراني چارواکو چلند کډوالو سره ښه نه دی.
افغانان ډېر سخت ځورېدل، ټکول کېدل. ما خپله وکتل چې زه خپله د تهران ولایت نه راووتم، حتی تر مشهده پورې ما لاره ووله. افغانان یې ډېر بد حالات ته وویل چې حتی وینې د بدن نه ووتلې، چا لاس ماتو، ډېرې ځورونې وې، ډېر بد وضعیت و. بیا به چې کله اردوګاه ته ځان تسلیمولو نو دومره پیسې به درنه اخیستلې چې بې انتهایي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پای راهیسې چې د جون په 14مه پیل شوه، له ایران څخه د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو لړۍ لا زیاته شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون د یو اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړی چې د دغه وزارت سرپرست د ایران له سفیر سره کتلي او په دې لیدنه کې د دواړو هېوادونو ترمنځ پر بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرې شوې دي. اعلامیه کې ویل شوي چې امیر خان متقی د ګرمۍ په دې موسم کې د افغان کډوالو د ډلې زخراج په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او له علي رضا بیګدلي څخه یې غوښتي چې دا موضوع د خپل هېواد له لوړ پورو چارواکو سره شریکه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې یوازې د جون میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې 1,603 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 1.1% یې له ایران، 8% یې له پاکستان او 0.9% یې له نورو هېوادونو بیرته ورغلي دي. د ډبلیو ایچ او په وینا که څه هم د می میاشتې د وروستیو دوو اونیو په پرتله د بیرته ستنېدنې بهیر لږ شوی، خو له ایران څخه د بیرته راغلیو کډوالو ونډه له 70% څخه 90.1% ته لوړه شوې ده. په ورته وخت کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس په هرات کې د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو په حواله ویلي یوازې د 4 شنبې په ورځ د جون په 15مه له ایران څخه تر 150 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
بلورته د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه افغان کډوال په جبري ډول د هېواده د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان جون تر روسي نیټې یعنی د دوشنبه تر ورځې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو خبرداری ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال هم د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. پاکستان دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواده دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې د جون په 24مه خبر کړی ویلي چې د دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې وه چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو که پاکستان دغه کارتونه بیا نوي نه کړي نو په دې هیواد کې میشتو پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت له پوښتنې سره مخ کیږي او ښایي له دې هیواده د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانیانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت له لوري دوی ته د وتلو ورکړل شوي وروستۍ نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې میشت پی او آر کارت لرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه افغانان چې پی او آر کارتونه لري د کور نشي راوتی، ستونزو سره مخ دي. افغانستان هم دغسې حال ته چې خپل پختن ته لاړ شو افغانستان ته، او دلته میره ده نو یو ویره خوره ده او هېڅ سرنوشت معلوم نه دی.
په پېښور کې میشت یو بل پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال عبیدالله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ یونیچسیار غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي.
د نشار له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګڼ شمېر تعداد سره افغان مهاجرین کوسیږي چې یو ویره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت به سره کم ته شي. په افغانستان کې هم داسې د ژوند میسر نه دی برابر، اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا لوړاندې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکي افغانستان ته استول شوي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته یو ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څخه و. سهار به چې ووتو ماښام به مو کور ته نفقه برابرولی شوه. اوس چې موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هېڅ د کار زمینه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایي مشکلات دي، نه استوګنې ځای شته دی، نه دا ځای شته چې موږ کار د خاطر لاړ شو.
لا دې وړاندې به یو شمېر نور ستنو شوي افغانانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لوڼو او خویندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغه ستونزو ده چې دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډله ییز ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول د اقدام د هغه قانون خلاف ده چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي، ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2025 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر 8 نیټې پورې له 1500 ډېرې مېرمنې او نږدې 4700 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېری دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي، ځکه د ایمنیست انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له 70 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هیواد کې اوسېږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت له مخې د ټولو حقونه تامین دي، خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په مېرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخه سرغړونې مستند کړي چې پکې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبریالانو، بشري حقونو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکوونکو نیول شامل دي.
په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي کډوال په خورا بد وضعیت کې دي.
دلته موږ نه تنها یو اشاریه څلور میلیونه د پی او آر مهاجرین لرو او تقریبا نه لکه یا نه سوه زره موږ د ای سی سی مهاجرین لرو چې څوک د ای سی سی کارتونه لري تقریبا دغه تیرو پنځو یا شپږو میاشتو کې به دوه لکه یا دوه سوه زره د ای سی سی کارت لرونکي به بیرته افغانستان ته ریپورت سوي او یا بستانه سوي. یعنی فعلا موږ تقریبا یو اشاریه څلور میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغانان پاکستان کې د ریپورت سره مخامخ دي چې بیرته افغانستان ته به لیږل کیږي او تقریبا ولکه یا اووه سوه زره د ای سی سی کارت لرونکي مهاجرین له ډیپورټیشن سره یا له مخامخ دي چې افغانستان ته به ډیپورټ کیږي او تقریبا په حدود د څلور لکه یا پنځه لکه یعنی څلور لکه تر پنځه لکه هغه مهاجرین چې بعد د 2021 کال نه پاکستان ته راغلي دي او هغوی د پی او آر کارتن نه لري د ای سی سی کارتن نه لري په ډیرو زحمتو سره یو تعداد د خپلې ویزې تمدیدوي او یو تعداد هم ویزې نه لري او بی ویزو بی پاسپورتو راغلي دي. یعنی تقریبا عمومي کې که موږ ورته وګورو په حدود د 2.5 میلیونه مهاجر دا مشکلات لري چې دوی به افغانستان ته ډیپورټ کیږي. زه به په عمومیاتو کې وایم هغه افغان مهاجرین چې دلته بعد د 2021 کال نه راغلي دي د هغوی اصلا ستونزې مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې بعد د 2021 کال نه چې کله دوی را مهاجر شوه او دا نظام تغییر شه جمهوریت له منځه لاړ او امارات راغی اکثرا خلک را مهاجر شوه په هر دلیل چې وه خپل وطن یې پرېښود او اکثرا هغه وخت کې د پاکستان امکانات ډېر وه نور ملکو ویزې نه ورکولې پاکستان ته او ایران ته ډېر لاړل نو تقریبا دلته دا څوک چې بال 2021 کال نه راغلي دي په دا تیرو درې نیمو یا څلورو کالو کې درې نیم څلورو کالو کې دوی چې څه درلودل خپل دار و ندار هغه خپل کورونه یې خرڅ کړي خپل موټر جایدادونه سامانونه دا ټول تقریبا ختم کړي دي ټول یې خوړلي دي او دا درې کاله دوی بې سرنوشته درې نیم کاله دلته بې سرنوشته تیر کړي دي اولادونه یې بېدار سه او بې تعلیمه پاتې دي دي اکثرا د 80% یو شل فیصد مهاجرین چې امکانات لري اولادونه یې مکتب ته ځي. نو اوس که دوی دغه کله چې د امریکې د نوی ولسمشر ټرامپ راغی دا کیسونه هم اکثرا د پیوان او پیټو او بعضې نور کیسونه هم اکثرا ټول ولاړ دي. نو که دوی اوس دوی ډیپورټ سي دوی به په خپل وطن کې مهاجر وي دوی سره به هېڅ نه وي دوی دا درې کاله اولادونه او بچیان له درسو تعلیم نه پاتې شول او دوی هم څه درلوده ټولې خوړلې دي. نو که دوی په دې وخت کې ډیپورټ کیږي دا به دوی لپاره ډېره ثقیله وي دا به ډېره سخته وي ځکه چې یو خو به کاروبار نسته یو به دوی څه درلوده ټولې خوړلې دي او دوی به له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ سي.
په پاکستان کې د افغان مهاجرونو د شورا مشر میوند عالمی افغان
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د خوست کرکټ په ملي لوبغالي کې د 4.3 میلیون افغانیو په لګښت د وزر اضافي ننداره کوونکو لپاره د کښېناستو ځایونه جوړ شي. اوس مهال په دې لوبغالي کې د 2000 ننداره کوونکو د ناستې ځای شته. جزئیات د صدی او مشال راډیو د خبریال نجیب الله خیل پر راپور کې
د خوست رحمت ولی مسلور د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغان کرکټ بورډ د ادارې لخوا د 2000 اضافي ننداره کوونکو لپاره د کیناستو د ځایونو د جوړولو کار پیل شو. د کرکټ بورډ مسولین وایي چې په دې لوبغالي کې اوس مهال د 8000 ننداره کوونکو د کیناستو ځای شته چې د دې نوي پروژې په پلي کېدو سره به د خوست ملي لوبغالي د 15000 ننداره کوونکو د کیناستلو ظرفیت پیدا کړي. د کرکټ بورډ د انجنیرۍ د برخې مشر ممتاز عمرزی وویل
وزر کسان لپاره نور د ناسي ځای نه جوړي چې ټول ټول به د 15000 کسان لپاره شي او د پروژې د تکمیل دو ان شاء الله چې په نه میاشت کې به تکمیل شي او بودیجه چې د 40 میلیون افغانۍ ده او خپل بودیجه د کرکټ بورډ انکشافي بودیجه ده.
بلخوا خوستی لوبغاړي وایي په دې ولایت کې د کرکټ میناوال بیخي ډیر دي، خو دوی د مسلکي زده کړو لپاره د روزونکو او د لوبو د میدانونو لکه مخسره مخامخ دي. یو تن لوبغاړي عزت الله وویل
د لوبغاړ په نسبت دا پیچنه اوس هم کم دي، ځکه چې موږ تعداد زیات ده. موږ د کرکټ بورډ څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته ډېر کارونه کړي، منندوی خو غوښتنه مو دا ده چې دا لوبغاړ نور هم زیات شي، ځکه دلته د کرکټ شوقیان یا مینهوال چې دي بیخي زیات دي او پیچونه کم دي. د کرکټ بورډ څخه غوښتنه ده چې دا لږ زیات شي او کوچان هم لږ ډېر شي.
خوستي لوبغاړي زیاتوي دوی غواړي د دې لوبې په برخه کې په ډېرو مهارتونو سنبال شي، خو اقتصاد کمزوری دی او په خپلو شخصي امکاناتو ځانونو ته د تمرینونو او زده کړو د اړتیا وړ شرایط نشي برابرولی. دوه تنه لوبغاړو اصرار ستوري او محمد وسیم وویل
موږ دا وختونه لرو ترڅو د خوست کرکټ لوبغاړو ته ښه نظر وشي، ترڅو دوی لباس ته د دوی اقتصاد ته وکتل شي، ځکه دوی دومره اقتصاد نه لري ترڅو په دوی په دې کار وکړي کرکټ وکړي. دوی ډېر ځای په دې اسانتیاو باید برابر شي، لکه لایټنګ سیستم صاحبان او داسې د سیور ځای چې دا ډېر اړین دی دلته د نندرچانو دپاره، زه ډېر مهم بولم.
د خوست اوسیدونکي د کرکټ له ملي ادارې هم غواړي چې په دې ولایت کې د ملي او نړیوالو لوبغاړو په ګډون بیلابیلې لوبې پلان کړي، تر څو له یوې خوا دلته کرکټ وغوړېږي او بل لوري ته لوبغاړي د خلکو لخوا وهڅول شي. د خوست یو تن اوسیدونکي سراج حقمل وویل
خوستنیش د کرکټ سره زیاته علاقه لري، نو د استبی باید دې ته خاصه پاملرنه وشي چې دلته باید د ملي لوبغاړو او د نړیوالو لوبغاړو راتګ او زیاتې سیالۍ په لاره اچول دا د دوی باید یو مهم کار وي چې د خوستنیشتو دپاره ترسره کړي، او موږ به هم په خورا زیاتې مینې سره دلته راځو خپل ملي لوبغاړي او نړیوال لوبغاړي به تشویقوو.
د افغان کرکټ بورډ مسؤلین وایي دوی راتلونکي لپاره یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره اړیکه نیولې چې په دې لوبغالي کې ننداره کوونکو لپاره د سیابانونو یا سیورو او د کیناستو لپاره د چوکیو تیاری وکړي. یاد دې وي اوس مهال په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د ځوانو لوبغاړو د مسلکي روزنې لپاره د کرکټ ځینې اکاډمۍ جوړې شوې چې سلګونه ځوانان پکې په عملي زده کړو او تمرینونو بوخت دي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د خوست کرکټ ملي لوبغالی پراخیږي، څوکۍ یې زیاتیږي. د کرکټ د خبرونو په ارتباط په نړیواله کچه د سریلانکا او بنګلادیش ترمنځ 15 ورځنی ټیسټ لوبه روانه ده. درې ورځې بشپړې شوې دي. د بنګلادیش ټیم په 248 منډو آوټ شوی دی او په ځواب کې سریلانکا 290 منډې کړې دي. یوازې دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. یو بل ټیسټ میچ د ویسټ انډیز او آسترالیا ترمنځ ده. آسترالیا یو سلاتیا منډې وکړې په لومړۍ پاڼۍ کې، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې ویسټ انډیز یو 90 منډې وکړې، ټول لوبغاړي وسوسېدل. اوس آسترالیا بیټنګ کوي، 92 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا د متحده ایالاتونو بریدونه په رښتیا سره اغیزمن وو، خو تر ټولو بد حالت په دا وي چې تهران اوس د اټومي وسلو د نه پراختیا له نړیوال تړون څخه ووسي. ښاغلی ماکرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له سرمشریزي وروسته له خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا اندېښنه شریکه کړه. هغه وویل چې د دې تړون د ساتلو هڅه به وکړي او په راتلونکو ورځو کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 5 دایمي غړو سره په دې تړاو خبرې وکړي. د فرانس پریس آژانس راپور له مخې د خبري وار له مخه لا پیل شوې دي. د پنشن بیپورس ماکرون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال د اندېښنه شریکه کړه. ماکرون جمهور رئیس ټرمپ ته داغو خبرو په اړه هم معلومات ورکړل چې په وروستیو ورځو او ساعتونو کې له تهران سره کړې وي. د فرانسې ولسمشر بیا وویل چې هیله یې دا ده چې نظریات سره همغږه شي او هدف دا وي چې ایران بیا د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې ونه کړي. ایران په 1980 کال کې د اټومي وسلو د نه خپرېدو تړون لاسلیک کړی او ژمنه یې کړې ده چې کله د اټومي انرژۍ په برخه کې هڅې کوي، دا هڅې به د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره شریکوي. په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې ایران له دې تړون څخه د وتلو زمینه برابروي. تهران اسرائیل تورن کړی دی چې له اسرائیل سره د جګړې پر چې له ایران سره وبخشي تهران اسرائيل تورن کړی دی چې له اسرائيل سره د جګړې پر مهال د وبخشي تهران د اټومي انرژي نړیواله اداره تورن کړی دی چې له اسرائيل سره د جګړې پر مهال د هغه هیواد ملاتړ کړی. د امریکا پوز د سرطان په لومړی ورځ په بي دوه جنگي الوتکو او توموهاک توغندیو د ایران په فوردو نتنز او اسفانه ټومي تاسیساتو بمباري وکړه. تر دې بریدونو ورسته د امریکا ولسمشر وویل چې دا تاسیسات په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. خو یو شمېر امریکایي رسنیو ورسته د امریکا د استخباراتو لومړنۍ ارزونه خبره کړه چې ویلي وو چې دې بریدونو یوازې د ایران اټومي پروګرام د میاشتو لپاره شاته غورځولی. دا راپورونه د امریکا دفاع وزارت په کلکه رد کړي دي او د امریکا دفاع وزیر پیت هیګست دا راپور ابتدایي او کم باوره بللی. دغه استخباراتي راپور د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ هم غندلی. دوی دواړو مشرانو ترامپ او هیګست د چهارشنبې په ورځ په هغه کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې خبري اعلانو ته د ایران د درې اټومي مرکزونو د تخریباتو په اړه معلومات ورکړل. جمهور رئیس ترامپ وویل دې بریدونو د ایران اټومي پروګرام تر څو لسیزو پورې شاته غورځولی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه جرادو ډاٹ کام کې اوري او په انټرنیټ کې کتا سو چیرته زموږ وی پانه ته ورشي ازادي راډیو ډاٹ کام. هلته تاسو ویډیو راپورونه کتلې شي او ریدلې شي. همدارس هغه راپورونه چې د ازادي راډیو لارې خبرې شي دا هغه راپورونه متن وسل شي. د ازادي راډیو غونیزي خبرونه هم د ازادي راډیو په وی پانه کې موندل شي او نور پر پوری مطالب ممکن تاسو تر سترګو شي. په استرالیا کې له پنځو کنسرتونو وروسته افغان سندرغاړي فرهاد دریا وویل هیله مند چې په افغانستان کې پر موسیقي لګول شوي محدودیتونه لرې شي او یو ځل بیا په خپل هیواد کې هنري پروګرامونه ولري. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله وبلله. د ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان هیله وشوده چې د نجونو پر زده کړو لګول شوي محدودیتونه هم لرې شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ په موسیقي هم بندیز لګولی دی. په دې اړه راپور لرو.
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریاوی دا ورځ بیا را رسیدونکې ده چې بیا به په خپل هیواد کې خپلو مینوالو ته سندرې ووایي. فرهاد دریا د استرالیا په بیلابیلو ښارونو کې له خپلو پنځو کنسرتونو وروسته د خبرې تازه ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
چشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی
زه د هغه ورځې په تمه يم چې د موسیقي ترنگ د افغانستان ژوند ترنگ ورکړي او په هنر او موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري شي. او زه وکولای شم چې خپل غږ د کابل یا غزي لوبغالي د بابا او هندوکش تر لوړو څوک ورسوم. دا ورځ را رسیدونکې ده خانم.
ای روز رسیدنی است.
د افغانستان د مشهور سندرغاړی چې په امریکا کې اوسېږي وخت په وخت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي. په تېر جمهوري نظام کې افغانستان ته هم تلو او هلته یې هم خپل هنري پروګرامونه درلودل. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله او پل ګڼي.
موسیقي بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی
موسیقی د انسانانو ترمنځ نږدېوالي لو یو مؤثره وسیله ده. مثلا د دې چې یو د بل د قوم کې به او ملیت او حق غوري خو پاړه چې یو له بل لري کوي یا نږدې کوي یا د توپیرونو پاړه فکر کوي. دا پل کلمړی کې څومره هم وګدوي وروسته لنډي کې او قرار قرار یو وخت تر رسیدي او بیا دا وخت قدر په هم لمنځ او د انسانانو ترمنځ هیڅ فاصله نه پاتې کیږي. موسیقي دا معجزه لري.
فاصله بین انسان ها نمیمونه. موسیقی اینی معجزه را دارد.
خغلی دریا وایی دی دا هیله هم لری چه دنجونو پر زدکړو لګول شوي محدودیتونه لری شي او په خبره د ښوونځي زنګ د تیر په پرتله قوي او لوړې انګازې وکړي. فرهاد دریا دا څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو پر افغانستان تر بې ځلي واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی. دوی موسیقي حرام ګڼي. د طالبان حکومت جونې هم لشپګم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او د نورو ګڼو محدودیتونو تر څنګ دوی د امر بالمعروف په قانون کې د ښځې غږ اورات بلل شوی او په لوړ غږ د سندرو او نعتونو له ویلو او د غشام قرائت څخه هم منع شوي دي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره